د شپې نه بجه شوي زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی وای په افغانستان کې میلیونونه خلک چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې خلکو ډیره برخه باید خپلو اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تاوده ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال یخنۍ د سانتي ګرید منفي شلو درجو ته راټیټیږي او دا تر ډیره نوي راستنه شوي یا هم بې ځایه شوي کسان له خطر سره مخامخ کوي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په پکتیکا ولایت کې یو کس ته د غلا په تور په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوې ده. د محکمې نن په یو بیان کې وویل د چابران ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د پریکړې له مخې تورن په اووه میاشتني تنفیزي بند محکوم او 15 دورې ووهل شو. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په سمنګان کې پر یوې ښځې او دوو نارینهوو له کوره د تېښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړ او د شنبې په ورځې په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د لواطت په تور په دورو ووهل. د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې په عام محضر کې خلکو ته د بدني سزاګانو تطبیق ودروي. د غور کابل لوی لاره چې د ډیرو واورو د ورېدو له کبله تړل شوې وه نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې دا لاره په بند بیکاک سیمه کې تیره شپه تړلې وه چې تر پاکولو وروسته نن ماسپښین بیرته پرانیستل شوه. په افغانستان کې وخت نا وخت د ځینو ولایتونو لارې د زیاتې واورې یا طوفانونو له کبله بندېږي. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د نړۍ له لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی. د اقلیمي بدلونونو یو اغیز په افغانستان کې بې وخته یا هم له حده ډیر ورښتونه دي. د سوریې پر زول شوی ولسمشر بشار الاسد وایي چې دی د دسمبر په اتمه له دمشق څخه تر وتلو وروسته د همایمیم پوځي اډې ته چې د مسکو تر ادارې لاندې دی ولاړ، خو کله چې پر دې اډې د ډرونونو حملې وشوې روسیې ته ولېږدول شو. اسد له مسکو څخه چې ده ته یې سیاسي پناه ورکړې. د سوریې د جمهوري ریاست پر ټلګرام پاڼه په یوه لیکلي بیان کې دا څرګندونې کړي. نوموړي په دې اړه چې ولې له سوریې ووت ویلي دي چې د جګړې په ټول بهیر کې د هیڅ کله هم دا فکر نه کاوه چې له واکه به لاس واخلي او یا به په بل هیواد کې پناه واخلي. اسد زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سهار وختي لا هم په دمشق کې پر خپل دنده بوخت و، خو کله چې د ده په وینا تروریستي ډلې دمشق ته ننوتلې نو له روسیې سره په تفاهم کې لا زقیې ته ولاړ څو له هغه ځایه پر پوځي عملیاتو څارنه وکړي. د اسد په بیان کې یادونه شوې چې دی کله سهار مهال په همای میم کې د روسانو پوځي اډې ته ورسېد نو خبر شو چې د توفادار ځواکونه د جګړې له ټولو کرخو په شاشوي او وروستۍ پوځي قطعې هم سقوط وکړ. د اسد د کورنۍ 450 واکمني د دسمبر په 8 نیټه وروسته له هغه وپرځېده چې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل. او اوکراین د روسیې په لویدیځه کورسک سیمه کې د شمالي کوریا هغو ځواکونو ته چې د روسیې په ملاتړ جګړه کوي د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د اوکراین پوځي استخباراتو نن په یو بیان کې وویل چې لږ تر لږه 13 کوریایي سرتیري مړه یا ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې کوریایي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وروسته له دې چې پیونګیانګ د روسیې جګړې ته خپل سرتیري واستول. دا لومړی ځل دی چې کیف د هغوی د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات ورکوي. ازادي راډیو د اوکراین د دې ادعا په اړه په خپلواک ډول تایید نشي کولای. اوکراینی ځواکونو د روان کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمه یو شمیر ناحیې ونیولې او تر اوسه هم پر ځینو سیمو ولکه لري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. لا واورئ چې طالبانو پر هغو کارونو بندیز اعلان کړی چې دوی د شریعت او دود خلاف بولي. په یوه مرکه کې دې ته کتنه کوو چې د شریعت خلاف اعمال کوم دي.
په غیر اسلامي بڼه باندې په ښځو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل، هغه بندي کول په یقیني ډول باندې د اسلام د اصول خلاف دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو شمیر فعالان طالبان په افغانستان او سوریه کې د هیئت تحریر شامدل په اړه په دوګونی چلند تورنوي. په نورو موضوعاتو کې واوري چې په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي.
د کورونو بیې ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې. په ځانګړي توګه هغه کورونه چې دوه یا درې کوټې ولري، نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره.
په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې بحث کې د طالب مشرانو د هغې وینا په اړه بحثونه لرو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریځ بدل نه کړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
دا خبرونه ز احمد تکل د فیض محمود منصوری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هغو ودونو او رواجونو د مخنیوي لپاره چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي یوه کړنلاره تصویب کړې ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې د پوره جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې دا کړنلاره د څو وزارتونو د چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. د بشري حقونو ځینې فعالان اندېښنه لري چې د تازه محدودیتونو لګول به د خلکو د ټولنیز ژوند نورې آزادۍ هم سلب کړي. په دې اړه نور حل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د خلکو پر شخصي او ټولنیزو ازادیو د ځینو محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت دا ځل د ځینو دودونو د ترسره کولو د مخنیوي په هدف چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي کړنلاره تصویب کړې ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې پرون یکشنبه د دسمبر په 15مه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا کړنلاره د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د لارښوونې او د څو وزارتونو د چارواکو په یوه ګډه ناسته کې روستۍ او تصویب سوي ده. ویل سوي چې د دې کړنلارې د تصویبولو پر مهال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر، عدلي، اطلاعات او کلتور، لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو او سترې محکمې استازو ګډون کړی و. وړاندې راغلي چې د دې ناستې په سر کې د ناوړه دودونو او په افغاني ټولنه کې د رواج سوي اسراف چې له شریعت سره په ټکر کې دي بحث او خبرې سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي، له کلونو راهیسې د افغانستان خلک د بدو اقتصادي شرایطو سربیره د دغو دودونو له اخلاقي او ټولنیزو پایلو ځورېږي او په ټکو یې نسی کولای چې د حکومت له مداخله پرته یې له منځه یوسي. خو د طالبانو حکومت دا نه ده مشخصه کړي چې څه ډول دودونه ناوړه او د دوی په ټکو له شریعت سره په ټکر کې دي. خو د بشري حقونو ځینې فعالان وایي چې طالبانو باید دا واضح کړي وای چې څه ډول قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل سي. د معترضو ښځو ډلې یوې غړې امنه علیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
همه رسم و رواج مردم افغانستان مطابق فرهنګ افغانستان و همچنان دین مقدس اسلام است. د افغانانو ټول دودونه د افغانستان د کلتور او اسلام سپیشل دین پر بنسټ دي. طالبان څه وړي چې اسلام بدل کړي، باید دوی دا واضح کړي وای چې کوم قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل شي.
د بشري حقونو فعال نفیسه بهار په دې باور ده چې د دې ټول تګلارو موخه په افغاني ټولنې د طالبانو د ایدیالوژي تحمیلول او د فردي او ټولنیزو ازادیو محدودول دي.
فرهنګ، آداب، رسوم، رواج‌های مختلف در جامعه سنتی مثل افغانستان برداشته از قوانین شریعت و قوانین اسلام هست.
در افغانستان په سنتی ټولنه کې کلتور، آداب، دودونه، رواجونه د اسلامي شریعت له قوانینو اخیستل شوی. د افغانستان د خلکو د ژوند فضا نوره تنگول بعد طالبانو د حکومت عمر را لند کړی.
د خصو د حقونو فعال پتونی تایشمان بیا د دغې کړنلارې مبهموالی د نویو محدودیتونو یو احتمال بولي او د هغو محدودیتونو چې طالبانو تر اوسه پلي کړي هم ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت هایی که طالبا وضع کردن بیانگر عمق دشمنیه.
هغه محدودیتونه چې طالبانو لګولي له هر ډول ازادیو سره د دغه ګروپ د ژورې دښمنۍ څرګندونه ده. دا ډول پرله پسې زیاتېدونکي غیر انساني محدودیتونه په نړۍ کې بېساري دي او دا د طالبانو لخوا د خلکو د ټولنیز او کلتوري ژوند د بشپړ کنټرولولو هڅه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو په تېرو دریو کلونو کې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت سږ کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم قانون اعلان کړ چې له مخې یې د ښځو د جامو او پوښاک پر څرنګوالي شدید محدودیتونه وضع او آن د ښځو غږ او رتبه باله. په یو تازه اقدام کې بیا د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د دسمبر په درېمه د یو فرمان په صادرولو په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه.
پراپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هغو دودونو او رواجونو د مخنیوي لپاره چې دوی یې ناوړه او د شریعت خلاف بولي یوه کړنلاره تصویب کړې ده، که څه هم دا کړنلاره ډېره واضح نه ده او یوازې دومره ویل شوي چې د هغو دودونو او رواجونو باید مخنیوي وشي چې له شریعت سره او له افغاني کلچر او دودو دستور سره په تضاد کې دي. البته د دې کړنلارې ډېر جزئیات تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي. پر همدې موضوع مې د دیني علومو د څېړونکي صلاح الدین سعیدی نظر وپوښت. له ښاغلي سعیدي څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې د شریعت او دودونو خلاف هغه کارونه کوم دي چې تر اوسه په افغانستان کې کېدل او طالبانو اوس ممنوع کړل.
مطمئنا د یو اسلامي حاکمیت وظیفه ده چې د اسلام قوانین تطبیق کړي، اما د قوانین مختلف تعابیر لري. کچیرته د دودو دستور نه منځل ده، مثلا ولور اخستل یا یو سلسله نور غیر په اصطلاح قابل تحمل بار په زوم باندې ایښودل، یا د جنکو یا د هلکانو چې بلوغ عمر ته رسېدلي دي باید د اسلامي امر دی چې تر باید په اصطلاح نکاح وشي او نجلۍ و هلک په اصطلاح ورکړل شي او په خپل وخت ورسېږي، یا یو سلسله نور داسې تعابیر چې د ځمکو په باره کې دي. د فکر کوم د بحث نه چې په ظاهر کې جذاب بحث دی ډېر ځلې سوء استفاده کېږي. زما په پوهه باندې دوی د دولتدارۍ نه لازم درسته برداشت نه لري. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په قوانینو کې چې دوی په ظاهر کې شاید نیت یې ښه و، اما ډېر ځلې داسې زمینې برابرېږي چې د یو قانوني حکومت
کوم دي هغه موارد چې تاسو فکر کوئ چې له اسلامي نظام نه استفاده شوي.
مثلا که چیرته یو منکر او تخلف ولیدلی شي د یو محتسب په لاس باندې دوره ورکول او هغه په غیر قانوني په غیر اسلامي بڼه باندې په ښځو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل، یا د دې حتی تر دې پورې چې هغه بندي کول در حال چې نه ورته توقیف خانه لري، نه ورته ښځې په اصطلاح محافظین لري او نه ورته د ډوډۍ بندوبست لري، د ده نه په یقیني ډول باندې داسې سوء استفاده کېږي چې هغه د اسلام د اصولو سره خلاف دي.
سیدی صاحب وبخښئ، ستاسو مطلب دا دی چې طالبان د دې لپاره چې د نجونو پر ښوونځیو بندیز ولګوي وایي چې شرایط نه دي ورته مساعد، اما په عین حال کې ښځې بندیانوي او د هغه لپاره شرایط نه لري، همدا وایي تاسو؟
دقیقا دا خبره هم نادرسته خبر ده چې منګل مکتب د دې لپاره بند کړی دی چې د ښځو د جنکو لپاره لازم شرایط ده. په دې خاطر خطا دی چې که چیرته توانایی نه لري، ما ورته مخکې هم چلنج ورکړی، هغه زمانه په زرهاو نورو علما او روحاني شته دي چې په اسلامي بڼه یې ترتیبات او تنظیمات ته نیولی شي. که چیرته په تمام افغانستان کې نشي کولی، دا دې چې دا لري چې د دې ارګ په څنګ کې یو سم خو خلاصولی شي چې دغه یو متوانایي درلودله دغه د یو د دستر نه مني، په تعصف سره د مدرن علوم مباح ګڼي.
همدغه تعبیر سعیدي صاحب له کوم ځای راځي؟ یعنې د اسلام په کوم ځای کې دی دا تعبیر، او دا تعبیر چې تاسو یې کوئ دا له کوم ځای راځي؟
نصوص د شرعي د قرآني دي، سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د علم او تعلیم په مورد کې وجیبه ده. همغه څه چې د غشي او د کمان علوم وجیبه و په هغه اثر کې، همغه څه چې ښځه د شارواله و، همغه څه چې ښځه سرپرسته و، د دې کارونو د عملي کولو دپاره علم پکار دی. دا مختلف تعابیر دی، د اول ځان مشروع کی، بیا د دې مختلفو تعابیرونو دی هغه رقم چې دی تصور کوي دغه تطبیق د حکومتي وسایلو په وسیله اجرا کی. دا مختلف تعابیر په دغه رقم باندې چې دی عملی کوي، دوی په غلط روان دي او د اسلام د دین نه درست برداشت نه لدی، او د هغه په نتیجه کې نه تنها چې اسلامي فکر ته ضرر رسي، په مجموع کې په غټه کچه د افغانستان ټولنه د مشکل سره مواجه کوي.
د دینی علومو څیړونکو صلاح الدین سعیدی او چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي او یو شمیر فعالان طالبان تورنوي چې په افغانستان او سوریه کې د اسلام پالی هیئت تحریر شام ډلې په اړه دوه ګونی چلند کوي. دوی په سوریه کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستو او په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز دوام ته په اشاره سره پوښتنه کوي چې له دې دوو اسلام پالو حکومتونو څخه کوم یوې له اسلامه کره تفسیر وړاندې کوي.
په افغانستان او سوریه کې د حکومتونو د پرزیدو په اړه د ورتوالي او په دواړو هیوادونو کې د اسلام پاله ډلو واک ته رسیدو په اړه د بحثونو په دوام د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکوونکي او د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي طالبان په دې برخه کې دوه ګونی چلند کوي. په سوریه کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه د نړیوالو رسنیو د راپورونو له خپرېدو وروسته دوی دا پوښتنه کوي چې په دغه دواړو اسلام پاله ډلو کې کوم یوه د اسلام له مبارک دینه کره تفسیر وړاندې کوي. مریم چې په کابل کې د پوهنتون محصله وه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دونی که یک بنیاد علمی و اسلامی درست داشت
دوی واسه ده هغه فکر او کلتور پیروی کوي چې هغه نه اسلامی او نه هم علمی بنسټ لري. دوی واسه دا ډول اداوی کوي چې ګوا کې داسې موارد په اسلام کې سته په داسې حال کې چې دا له رښتینی اسلام څخه د دوی بے خبری او ناپوهی کار کوي.
نافهمی او ناګاهی از اسلام واقعي وجود دره.
د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي په داسې حال کې چې طالبان په سوریه کې د تحریر و شام له بریا ملاتړ او هرکلی کوي خو د دوی خلاف هغوی زده کړو ته اجازه ورکړه او د طالبانو مشرتابه ورځ تر بلې د خلکو په ځانګړې توګه ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګوي. د زده کړو د برخې فعالې حلیمې صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا اگر حقیقت را پای ببرید
که موږ په رښتیا هم په اسلام ځانونه پوه کړو نو دا ډېر بشپړ دین دی او هغوی چې په دې واقعیت پوه شوي د هغه کسانو په څیر دي چې سوریه یې ونیوله ځکه یې ټولو ته خپل حقونه ورکړل. په اسلام کې دا هر څه په پام کې نیول شوي دي.
د ټولنیزو رسنیو فعال حسن علي په خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې د تحریر شام د مشر د هغه ویډیو په خپرولو سره چې له ښځو سره انځورونه اخلي لیکلي دي چې د افغانستان او سوریې د امیر المؤمنانو ترمنځ توپیر هر یوې واک ته د رسیدو لپاره له اسلام او مذهب څخه په خپل خوخه ګټه اخلي. د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې وړاندې طالبانو په کراتو دا ادعا کړې چې د ټولو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ په سوریه کې د بشار الاسد د دولت له پرزیدو یوه اونۍ وروسته دلته ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ بیا پرانستل شول. د ګارډین ورځپاڼه وایي چې د هرې ورځې په تیریدو خلک په سوریه کې عادي ژوند ته ورګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو او افغان فعالانو په خبره په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت له لورې پر خلکو بندیزونه مخ پر پراخېدو دي. طالبانو له واک ته رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او په ډېری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز ولګاوه.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. یو شمیر موټر چلونکي وایي چې په بیلابیلو لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړو شویو ټال پلازو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکولو توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ټکسونه راکم کړي او پر لویو لارو په بیلابیلو پلمو له خلکو د ټکسونو د اخیستو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې په لویو لارو کې د ټال پلازو په فعالولو سره غواړي راټولېدونکي پیسې بیرته د لارو په بیا رغونه ولګوي. په دې اړه نور تفصیل عبد سپوږمۍ وړاندې کوي.
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشتوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې. البته د دولت ټیکسونه هم ډیر زیات شوی د بیل ټول مزار کابل اتیا روپې ټیکس ورکوي د اقلګور یعنی ټیکس د سرک چې تګ را تک 1400 کیلومتره ده ولی مونږ په تګ را تک 200 کیلومتره کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي د پښتنه مو څوک نشته سادی څنګه ډیر زیات دي ټیکسونه ډیر لوړ دي نفت ډیر ګران دی مثلا ګاز تیل وغیرہ دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو
د کابل غزنی پر لویا لاره بل موټر چلوونکی صاحب الله هم ورته اندښنه وښوده
موږ چې کله لاره کې راځو طالبان موږ نه ډیره مالیه اخلي او هر څه موږ ډیر ګران تمامېږي او موږ طالبان او دولت نه دا خواهش ته چې د مالیات کم کړي یا خو کارم نشته سه کارم ډیر کم ده په کار کوم چې به موږ چې مالیه ورکړو هر څه شي کې دا مشکلات موږ ډیر زیات دي موږ دولت نه دا خواهش ته چې دغه مالیات کم کړي موږ باندې
یاد موټر چلوونکي د غشان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو ترڅنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي خو نوموړي یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل
لزینو موټرو اتیا لزینو 1500 افغانۍ اخلي یو ځل په تک کې بل ځل په بیرته راتک کې غټ موټر له 2500 څخه تر 4000 پورې ورکوي د خلکو اقتصاد صفر دی خلک هیڅ نسی کولای کله چې مو لاس کې ټوپک وي له هر چا پیسې اخیستلی سي هم د ورځې او هم د شپې که په زور وي که په رضا هیڅ نسو کولای
مقابل زور دغه مردم غریب بیچاره چی میگه
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلوونکو ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازا کې لبیلا بیلو موټرو بیلا بیل اندازه پیسې اخیستل کیږي د دغه موټر چلوونکو د شکایتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل خو دغه وزارت ویاند اشرف حق شناس زموږ پوښتنې جواب نه کړې خو نوموړي په دې اړه له دی وړاندې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازې عملی کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سرک حق العبور ورکړي خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټیکس څخه معاف بلل شوي دي په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هیواد لوی لارې جوړوي د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سرک د جوړولو چارې چې نږدې 14 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینېږي خو موټر چلوونکي وایي چې حکومت د سرکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړې بودیجه لري باید له دوی پیسې وانخیستل شي دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي
د ازادۍ راډیو خبرونه په 2/16 منځنیو څپو اوري دا په دې فریکوئنسی د ازادۍ راډیو خبرونه د سهار تر شپږو دوام کوي او د سهار له شپږو بیا د ماښام تر شپږو په 1/16 او 1/15 متره لنډو څپو د ازادۍ راډیو خبرونه اوري د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وي خو په وروستیو کې د بیو ترڅنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې چې خلک یې له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ
په کابل کې د کورونو د کمښت او پټوله کې د کورونو د بیا او کرایو د زیاتوالي په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د مسلې بې وزله کورنۍ له ننګونو سره مخ کړي دي د شبکې نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو تفصیلي راپور په بیا خپرولو سره چې دوه ورځې وړاندې هم خپور کړی ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وي خو په وروستیو کې بیا د بیو ترڅنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د ځینو مسؤلینو او کرایې ورکونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابره هم ډېرې لوړې شوې دي په راپور کې همدا شان راغلي چې د بیا او کرایو لوړوالی ځینې بې وزله کورنۍ د بې کورۍ او د سرپنا د نه موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ښارونو په ځانګړې توګه کابل ته د کورنیو راتګ اوسېدنه د کورونو د جوړولو په برخه کې د منظمو پلانونو نه موجودیت د بیا او کرایو د کنټرول لپاره د واحد مرجع نشتوالی د کورونو کمښت او پلو یې کچه له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو راستنیدنه د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي مهم لاملونه بلل شوي دي. که څه هم د دغه شبکې په راپور کې په واضح ډول نه دي ویل شوي چې د کورونو په بیو او کرایو کې څومره زیاتوالی راغلی، خو د کابل ښار د اوسیدونکو او د رهنما د معاملاتو د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام حکومت په وروستیو کې د کابل ښار د 16مې ناحیې په شاوخوا سیمو کې د یوه دوه اتاقه کور بیه د 2,800 ډالرو ترمنځ وه چې اوس یې په بیو کې زیاتوالی راغلی. دغه راز په همدې سیمه کې د یوه دوه اتاقه کور کرایه له 10 تر 2,000 افغانیو وه، خو د دوی په خبره اوس یې کرایه ان 15,000 افغانیو ته رسېدلې ده. هم غوښتل چې د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي په اړه د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ نظر هم ولرو، خو د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو سباون عزیزي او مژده چې په کرایي کورونو کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیشتر از 3 سال میشه که ما دمی خانه
د کابل په ګلبهار ټاور بلاکونو کې وسیږم. موږ د سباندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15,000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2,000 کرایه را باندې زیاته کړې ده. زموږ له مجبورۍ ناوړه استفاده کوي.
شاوخوا 15 کاله کېږي چې د البرز بلاکونو کې چې نظر خان تپی سره نږدې دي په یو کرایي کور کې اوسیږم. 2,000 افغانۍ کرایه وه. بیا د جمهوریت د سقوط نه وروسته 10,000 افغانۍ شوه. اوس بیا دا 3 میاشتې کېږي چې کرایه را باندې جګه کړې ده.
اته ولا چې د کابل ښار په شاشهیي سیمه کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري په کابل کې د کورونو د بیو او کرایو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د کورونو بیې خو ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې. په ځانګړې توګه هغه کورونه چې 2 یا 3 کوټې ولري، نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره. موږ سره چې کوم هغه رجسټر وي ډېر ژر نیولی کېږي.
د کورونو کمښت په افغانستان کې له دوامداره او جدي ستونزو څخه یوه هغه ګڼل کېږي، خو د کابل ښار اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کوي چې حکومتونو د دغې ستونزې د حل لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، نو ځکه دوی له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له 6 د سهار تر 6 بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له 6 د ماښام تر 6 بجو په لنډو څپو 19, 20 او 25 مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو 24 ساعته. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي، او کوم مړه خلک چې وي سرمایدار هرکه هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ نه کوي خیال. هغوی تپوس نه کوي، نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي. او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران، او دوی په خپل غن نشي کولای، یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي پوه شوي. نو دوی دغه طالبانو په خوښه راځي، کوم د طالبانو خپلوان چې وي غالي کې په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څرنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه لمر سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړي دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کېږي، د ځمکې څخه زراعتي نفع، او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بېلابېلې ګټې، او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه. اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ که کور دننه سوځي، بیرون ته یې صبر دی. مثلا که زمونږ یوه زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ ولادت په ناروغۍ اخته شي، او بیا مونږ یوه زنانه متخصصه خور وي، نو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو، او که مو وس نه وي نو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړه کیږي. نو اوس با لزان سرا قضاوت وکړو وخت کې چیرې زمونږ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی بیا همدا شو ناموس مطلب یې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی ځکه دا ضرورت دی وسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو اوریدا وخت د شپې 9 بجه او 13 دقیقې شوې را سره وسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې 25 دقیقې بس پیلېږي خو لمړی خبرونه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې میلیونونه خلک چې کافي خوړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د ادارې د افغانستان څنګ نن پر خپل ایکس پنه لیکلي دي چې د خلکو ډیره برخه باید خپل اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په پکتیکا ولایت کې یو کس ته د غلا په تور په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوې ده. د محکمې په یو بیان کې وویل د چابران ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې تورن په 1 میاشتې تنفیزي بند محکوم او 25 دورې ووهل شو. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په سمنګان کې پر یوې ښځې او دوو نارینهوو له کوره د تیښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړ او د شنبې په ورځې په کندوز کې 3 تنه په عام مزر کې د لواطت په تور په دورو ووهل. د غور کابل لویه لاره چې د ډیرو واورو د ورېدو له کبله تړل شوې وه نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې دا لاره په بند بیکک سیمه کې تیره شپه تړل شوې وه چې تر پاکولو وروسته نن ماسپښین بیرته پرانیستل شوه. د سوریه پر ځول شوی ولسمشر بشار اسد وایي چې دی د دسمبر په 8مه له دمشق څخه تر وتلو وروسته د همایمیم پوځي اډې ته چې د مسکو تر ادارې لاندې دی ولاړ خو کله چې پر دې اډې د ډرونونو حمله وشوي روسیه ته ولیږدول شو. اسد له مسکو څخه چې د ته سیاسي پناه ورکړي د سوریه د جمهوري ریاست پر ټلګرام پانه په خپل لومړی پیغام کې دا څرګندونه کړې دي. د اسد د کورنۍ 45 کلنه واکمنۍ د دسمبر په 8مه وروسته له هغه پرزیده چې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل او اوکراین د روسیې په لویدیځ کورسک سیمه کې د شمالي کوریا هغو ځواکونو ته چې د روسیې په ملاتړ جګړه کوي د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. د اوکراین پوځي استخباراتو نن په یو بیان کې وویل چې لږ تر لږه 13 تنه کوریایي سرتیري مړه یا ټپیان شوي دي. ازادي راډیو دا ادعا په خپلواک ډول نشي تاییدولی.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. نن پر دې خبره کوي چې پر طالبانو له نړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړي نه دی او لا هم خپل محدودونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. په ځنګړي ډول پر شوزو او انجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو. د امنیت شورا غړي هیوادونو تیر جمعه دراوي په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي. له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د 1 کال او 2 نور میاشتو لپاره د ملګري ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو دغه راز وسلو بندیزونه شامل دي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونو دراوي په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 400 میاشتو لپاره وغځاوه. هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولی دی. متحده ایالات د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو جنو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. تېره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو پکې ګډون کړی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزې مانویل البرز په هغه غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایي محکمې له لارې تعقیب سي. شغلی البرز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسئلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یوه رڼا راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري، خو دغې ډلې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې طالبان ولې له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریځ نه نرموي. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په پیل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي او آیا طالبان به ستاسو په نظر دې ته اړ سي چې خپل دریځ نرم کړي؟
زه فکر کوم چې شاید دومره ډېر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې د طالبانو اکثرا رهبری چې ده، خصوصا په اصطلاح یو څلور پنځه نفره چې په دوی کې تصمیم نیونکي دي او هغه ټول واګي په لاس کې لري، هغه ډېر زیات دې ته لیواله نه دي چې له نړیوال ټولنې سره حتی اړیکې ونیسي. په دې خاطر باندې چې هغوی ته دا یو نامشروع عمل ښکاري، په حقیقت کې دا د افغانستان سره فکر کوم یو ډېر لوی، خپله افغانانو سره هم یو لوی جفا ده. خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کېږي، اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځته راغلی ده چې اکثره افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کېږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کېږي. دلته یو شک د افغانانو په زړه کې زړونو کې اچولی. خو په تاسف سره بیا هم افغانان په دې کې متاثره چې دي عام افغانان دي، دوی خپله په دوی باندې کوم هېڅ تاثیر د فکر کوم څه ونه لري، ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي، دوی چېرته نه ځي او د دوی شتمنۍ هم که چېرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطېږي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانان او افغانستان ده، په تاسف سره. البته
ډېره مننه ښاغلی مختار، تاسې هم بحث ته شرغلاست. تېر جمعه هسپانیا کې هم په یوه غونډه کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وسوې او دوی د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغ اثر ونه لري. وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې ICC هغه تاریخ ته وګورئ، دوی په خپل دندو کې په بوسنیا او داسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دی ناکام پاتې شوی، او همداسې د اسرائیل په هکله خو دومره ویلی شو چې د طالبانو لپاره یو فشار وي او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي، ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي، چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زموږ د ملي ګټو پر خلاف دی. تر کوم ځایه پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم، نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي خو تطبیق به یې ډېر ګران د نړیوال محکمې لپاره وي.
ډېره مننه ښاغلی احمدزی. که دغه وضعیت دوام کوي، د دې تاوان چا ته رسیږي او ګټه چا ته رسیږي؟
لکه څنګه چې مخکې هم ما وویلې، زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نشي، ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي، به نورو ملکونو ته نه ځي. که بعضي ملکونو ته لاړم سي هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري، نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پرېکړو ته ژمن نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي، اما په تاسف سره چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي. نو که چېرته موږ تاسې وګورو تر اوسه پورې چې څومره هم دا پرېکړې سوي دي د افغانستان په حق لباندې یا د دې په حق لباندې، په هغې کې هېڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه ده ښودلی. اکثرا بعضې حتی رهبرانو سره چې په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي هغوی وایي وایي موږ هېڅ نړیوالې ټولنې ته کوم هغه نه لرو، احتیاج نه لرو. په حقیقت کې نړۍ اوس داسې یو سوې ده چې نړۍ په شکل د یو کلي ده، او په یو کلي کې هر څوک هر چا ته ضرورت لري، هیڅوک په هغه کلي کې مکمل نه دي. نو اما دوی دغه نه درک کوي، دا چې ولې نه درک کوي زه فکر کوم چې دا یو باندې یو څېړنه په کار ده چې آیا دا واقعا دا کار قصدن کېږي، او که دا کار له ناپوهۍ کېږي، او که دا کار کې کوم بل څه نغښتې دي. نو بیا هم زه دا خبره کوم چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسیږي، نه دوی ته په شخصي توګه.
ډېره مننه ښاغلی مختار. له دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ دپاره غونډه جوړه سوې وه چې ممکن دا ډول نورې غونډې هم وسي. دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان ښځو واقعي تصویر ستاسو په نظر وړاندې کولی سي؟
فکر کوم درې موضوع دلته ډېر مهم دی. اول دا دی چې دا ښځې چې په دې نړیوال سټیجونو کې برخه اخلي، اکثر د افغانستان د ښځو د نجونو او د خلکو استازیتوب نشي کولی. دویم دا دی که چیرې دوی د یو جنسي اپارتاید خبره کوي، هغه باید د یو ډلې په متعلق وي، نه د یو ملت په هکله، د افغانستان په هکله. افغانستان یو ملک دی، یو طالبانو یو حکومت دی، یو نظام لري چې دغه نظام کولی شي دوی په اپارتاید باندې معرفي کړي. درېیم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلی یعنی موږ تر څو ته کوم ځای پرې چې معلومات لرو، دوی په افغانستان کې په خپله په ډېر غټ جنایاتو باندې مرتکب شوی، د افغانستان نه اغلا کړي، په میلیونونه ډالر یې تښتولي. زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي، اما قطعا داسې ویلی شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو ښځې کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی، دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې همې خپل نظام محدود کړل، او همې نړیوال انزوا سره مخامخ شو، هم د افغانستان منافع ته ونه کتل، او هم له بل اړخه نظام په نړیوال کچه ډېر سخت بدنام شو. موږ مطمئن یو که طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، پوهنتونونه پرېږدي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته د په درنو سترګو وګوري، د افغانستان منافعو ته د اولویت ورکړي، تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان د غوس ملت او اکثریت شغې نه اورېدلی، افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونه وځي. طالب لپاره غوره دا دی چې هغه نظام منځته راوړي کوم انزور چې د اسلام سپېڅلی دین خلکو ته وایي. اسلام کې تعلیم او تحصیل، تربیت، پوهنتون ته تلل، کار او کسب کول، تجارت کول د ښځو حق دی، بنیادی، انساني، شرعي، اخلاقي، فطري حق دی. اما طالبان کوم انزور چې د خپل نظام نه نږدې شي، دا د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبانو د افغانستان د ملت په منافعو باندې نه پیږي. که چیرې کوم روایت چې طالبان ځان لپاره د اسلام نه ښودلی، دا روایت د اسلام سره په ټکر کې دی، ځکه اسلام د تمدن، مدنیت، علم، معرفت، خبرې اترې، پوهنتون ته تلل د حق او حقانیت او عدالت دین دی. یعنی اسلام حکم پر عدالت ولار دی. اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی. اسلام کې تور سپین نشته دی، ښځه حق دی، تعلیم لري. موږ د داسې کړنو او د داسې کانفرانسونو حمایت کوو، اما ځینې سیرې په دې کې چې د افغانستان له آدرس نه خبرې کی، هغه د افغانستان د ملت او د افغانستان د ښځو ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو هنداره نه دی، او استازیتوب هم نشي کولی.
ډېر مننه ښاغلی خان زمان امرخیل. تاسو ته به راسو، که چیرې طالبان چې له نړۍ سره تعامل غواړي خپل دریځ نرم نه کړي، آیا نړۍ به دوی ته حاضر وي چې د دوی په وړاندې خپل دریځ کې تغییر راولي؟
زه فکر نه کوم چې نړۍ د موږ ته ډېره محتاج اوسي، بلکې برعکس موږ نړۍ ته ډېر احتیاج لري، او موږ باید د نړۍ شرایط ومنو، نه دا چې موږ په نړۍ باندې خپل شرایط ومنو. هیڅ په دې فکر نه یم چې نړۍ دې د دوی کوم شرایط چې دي په دغه شکل ته، او دا اقتصادي شرایط وایي چې موږ تر په دغه برخو کې مرسته وکړي، په هغې برخو کې مرسته وکړي، په تعمیري مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، په ځینې نورو مسایلو کې، اجتماعي مسایلو کې چې هغې کې د مرستې ضرورت و. دلته فرض مثال د ظرفیت د جوړونې
ولا نړی به دغه شرایط منلی وي. خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې ولس باندې په بشر باندې دا د ساحه محدودوي، نو تاسو فکر کوئ چې نړۍ به دوی سره مخکې ولاړ شي؟ هیڅ کله نه دي، په هیڅ خصوصا نړۍ خو بیا هیڅ کله لوی سره وړاندې نه ځي. کېدای شي ځینې هېوادونه په نړۍ کې داسې واوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې راشي، تر سوال پوښتنې او یا د تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه به ډېر محدود هېوادونه دي نړۍ په کچه باندې چې هغوی دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسې وکتل، دا اوس هم ګورو موږ تاسې چې دوی په کومو هېوادونو باندې ډېر باور لري، هغه هېوادونه هم د دوی په دوی باندې ډېر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپېژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده کوي ورسره. که موږ تاسې وګورو ایران، که موږ تاسې وګورو ازبکستان، پاکستان، دا هېوادونه خطا پاکستان خو په ځای بریږدي، ترکمنستان حتی، یعنی پاکستان چې کامل د دوی حمایت یې درلوده،
بل ستاسو آواز یو څه خراب شو، که چیرې ځای ته تغییر ورکړي ممکن سم سي. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیک څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، او د چارو شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمد زای، په طالبان کې د نن ځینې جګپوړي چارواکي د دوی ستا چې نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپل مشرانو انتقادونه کوي، خو په عمل کې ولی دوی څه نه کوي یا څه نه کوي؟
فکر کوم چې دغه یو مشکل دلته موجود ده، چې ځینې مشران یا اکثریت د مشرانو اکثریت د اتحادیې کابینې غړي هر یو سره چې په جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي، ور سره کینی، ور سره خبرې کوي، د هغوی دریضونو ته چې متوجه سي واقعا سړی دې تعجب کوي چې دا څومره ښه نرم دریض ده، دا څومره ښه او کاملا دا کومې خبرې چې هر افغان، هر عادي افغان له زړه نه راوځي، د هغوی له خولې نه راوځي، د هغوی له خولو نه هم راوځي، خو دوی دا خبره نه کوي عامه کې. اما زه فکر کوم چې دوی په خصوصي مجالسو کې دا خبره کیږي، او دغه د هغه بیانو ته که متوجه سوي هستی، د خلیل حقانی د فاتحې په ورځ باندې د بیانونه چې وسوله، ګوره حتی د معاون د رئیس الوزرا مولوي کبیر، نو هغه دا وویل چې خلیل رحمان ډېرې تیزې خبرې وکړې، ډېرې زشتې خبرې وکړې، او شروع یې د خبرو همده وکړه، نو بیا نور هم پسې تعقیب کړي. یعنی خبره دا ده چې دا خبرې د دوی په منځ کې کیږي، داسې باندې مطبوعاتو ته کله د چا له خولې نه راوځي کله نه راوځي دغه خبره. اما په داخل کې ډېر ګنګوسای ده، ډېرې خبرې دي، او حتی ځینو سره چې سړی خبرې کوي هم په شخصي توګه باندې دوی دوایي چې او دلته کیږي دا خبرې، حتی مستقیم د دوی مشر ملا هیبت الله ته دا خبرې مستقیم کیږي. حتی یو وزیر داسې وویل چې ما ورته وویل چې ګوره دغه کوم کارونه چې موږ کوو، خو ته خو خپله شیخ الحدیث یې، ته خپله په دې باندې پوهېږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضې کارونه چې د موږ د امانت له طرفه کېږي، خو خاص کر د نجونو د تعلیم، دا په شریعت سره په تقابل کې دي. وایي هغه ماته وویل چې دغه د امر چې دا اطاعت دا واجب ده، او کته و هم واجب غنی، نو بس دسی صدر توایم غینه غره خموکه لدین نور زتا ته دی ویلو سنلارمه او بس وایزی چپ کړم. یعنی دا خپل د دې وزیر خبره ده چې کوي، نو وخند خبرې کیږي، اما باندې متواتو ته کله کله د دې زینو کسان لخلی راوزی او کله د زینو نراوزی، خو په عام محضر کې په طالب په متواتو کې دا خبره وخند نس نه کیږي، خارکو نه خبر سي.
ډیر مننه شغل مختار، تاسو په دې ورستوي کې د افغان جنود تعلیم او تحصیل په ملاتړ ژغ پورته کړي. طالبانو په لمړیو کې ویلي و چې پر شو ځوانجونو لګول سوي محدودیتونه به لنډمهاله وي، خو اوس څرګندېږي چې دوی د خپلې لومړۍ واکمنۍ دورې ته ورستنېږي، چې هغه وخت هم ښځو او نجونو د تعلیم، تحصیل او کار اجازه نه درلوده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
زه په ځانده باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلکو ته دروغ وایي. طالب د نجونو د ښوونځي او پوهنتون خلاصولو قطعا عمدن هیڅ نیت نه لري، او تر هغه ځایه پرې چې موږ فکر کوو کله چې ته د یو ټولنې ښوونځی او پوهنتون تړې،
هغه ټولنه لپاره ډېر ستر دښمنی او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي. هغه ملکونه چې غوښتل چې موږ یو برباد افغانستان ولرو، یو بې سواد افغانستان ولرو، د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو، یو افزاري منطقه واوسیږو، د هغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي چې دا د افغانستان د ملت لپاره، د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی. له بل اړخه زموږ رغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی، نه پیغمبر دی، نه اولوالامر دی، نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په خپل په دې ستر او عظیم ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي. موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو، د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه، د افغانستان په منافعو پوهېږي. دوه لاره طالبان لري، یا د امیر خلی قدرت او عزل کړي، او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. موږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان په دې پوهېږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي، اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې، نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي، غواړي چې یو څه انعطاف وشي. خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې، دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګېدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی. زموږ غږ دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره، د خلکو سره خیانت دی، او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي، د داسې یو ظالم امیر په حکله طالبان من المجموع به مسؤول وي. موږ غوښتنه دا دی چې طالبان د دغه تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري، د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي، او د خپل ملت غږ بدرګه کړي. او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید مؤثر نه دی، بلکې د افغانستان د ملت سره دښمني دی. موږ بار بار دا تاکید کوو، تایید کوو، او بار بار په رسنیو کې هم دغه وایو چې طالبان اوس هم فرصت لري چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د احمد شاه بابا په سیر یو ستره لویه جرګه مطرح کړي، او په دې لویه جرګه کې د افغانستان ملي منافعو ته ژمن پاتې شي، قانون اساسي منځته راوړي، او بلا قید او شرط د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري، افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت دی. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی، دغه کړي د افغانستان په ګټه هم نه پیږي، او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړي. نن په هر اسلامي ټولنه کې، حتی موږ وو 50 اسلامي ملکونه لرو، اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مکوئ، نجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو، خصوصا د طالبانو مشرتابه، د افغانستان تا د نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه ولیدل. په همدې لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا تتللي، او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دا دی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې شي، طالب دی باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه ولیدل شي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېر مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پرستاوس په نظر کوم کارونه کولای شي؟
نړۍ خو ډېر څه کولای شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله چې مرستي حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي کنه، نو نړۍ او دې ته مجبور دي من هیز د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته ترسره کوي. په تیر دي شو سلور ته کولو کې نړیوال خپل بشري مرسته ترسره کړي دي، خو کذنی داسې فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه بیا سبب د دې کېږي چې ولسونه متضرره کېږي. نو زه فکر کوم چې د هغې نه هغه مسلې نړیوال حیران کړی دي چې اوس د دې خلکو سره په کم ډول باندې وړاندې لاړ شي. نو یو مسله همدار چې موږ تاسو ګورو چې یوناما دفتر د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي. هغه دل په روان دي چې نړۍ د اوسني واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته او د دوی د ميلان مطابق دوی پر مخ دي، بلکې هغه ګوري چې کچيري دغه تعامل وجود لري دلته ولسونه د ګواخ سره مخ کیږي. نو اوس موږ تاسو ګورو چې نړیوال کمخ کې هم چې کړی دي، موږ تاسو کتل چې کله افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستانو خلکانو پرچمیانو په شهادت باندې ورسوه او د هغه نه وروسته بیا خلکان قدرت ته راغله او نړیوالو کس خصوصا لویدیځ نړۍ وکتل چې اوس دغه مستبد حکومت چې دوی په خپله د کمونستانو چغې به وهلې چې د ظاهر خان او داود خان نظام مستبد ظالم او دار او د هغې سوچم د کمونستانو د افغانانو سره ډېر ظلم بیا وکتل. کمونستانو چې د نړۍ سره جوړ رانله فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نور نړۍ پرېښوده، خصوصا لویدیځ نړۍ پرېښودله. بیا نتیجه څه شی شوله؟ موږ تاسو کتل چې کمونستانو هم په خپل منځونو کې یو بل وژل او بل اخره د داخلي مشرتابه حالت سره قامت شو. نو یعنی نړۍ مختلف لایر لري. افغانستان کوټیر یو کوچنی هواد د نړۍ ډیر پرمختګ د موږ تاسو هغه پرمختللي هوادونو خو پرې د پرمختګ په حالت کې هواد هم ډیر فقیر او مسكين هواد یو او ډیر اتی پذیر په تاسو یو ځای کې موقع لرو او تاسو ولس لرو چې همیشه موږ تاسو اتی پذیری. نو دغه اتی پذیری کولای شي چې نړۍ دغه اتی پذیری نه همیشه استفاده وشي کولای. دغه اوس موږ تاسو ته ځینی غونډیان لیکه د دغه غونډیانو له طریقه هم په افغانستان کې د نړیوال وګړي چې یو بحران رامنځته کی یو نورین رامنځته کی د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده. تاسو به وګورئ چې په د کال په جریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنۍ نظام وشي او نه به دغه فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي. خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدغه چې موږ تاسو کوڅې په دیار لاسو دوه کلونه وروسته انټر دغه پوری بیا د حالت موږ تاسو د افغانانو کې چې افغانستان بیا په کم یو حالت. نو لکه مخکې چې مختار په نورو دوستانو په دیار باندې خبرې وکړي چې دغه لوی مسولیت دی چې دغه اوسنۍ حالت یعنی اوس هم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې به څه تغییر راشي او د تغییر راتللو سره سم به نړیوال له دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټوله آرام شي او خصوصا افغانستان وروسته د پنځه لسو شپږ سلو کلونو وروسته به د آرام یو ساو افریقا له بده مرګه موږ د تاریخ په اوږدو کې دغه د داود خان د شهادت نه را وروسته موږ تاسو دغه سي رهبری پیدا نه شو کړله چې په دغه سي موقعیت کې لکه چې افغانستان آسی پذیر او هیواد دی چې په دغه سي موقعیت کې موږ تاسو دغه سي رهبری او داسې مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته پر مخ لاړ شي چې افغانستان امن او لکه د نورو هیوادونو په شان باندې موږ تاسو د خپل مدنياتو څخه د خپل په استعمال لکه نور خلک د برق څخه له بده مرګه موږ تاسو نه فیصد ولوس د برق ملري موږ تاسو نه فیصد ګاز لري هغه څه چې موږ تاسو ګاونډیان لري موږ تاسو هدي اقل د ګاون سیال لري او په دغه چې بدبخت حالت کې موږ تاسو قرار یا نړۍ ډیر څه کولای شي کوي غوړي خو خبره ده ته راځي
ډیر مننه خبره ده ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واوریدنه مو په دې بحث کې د طالبانو او نړۍ پر اړیکو خبري وکړې. د بحث ملمانه و د ستراتیژیکو تړون نړیوال مرکز مشر عاطف مختار د چارو شنونکو عزیز احمد زئی او بل شنونکو خان زمان امرخیل.